ګرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼې د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. د هیل امریکایي خپرونې په خپله پرونۍ ګړې کې د افغانستان په باب مفصله لیکنه کړې ده. خپرونه لیکي په امریکا کې یو وار بیا له افغانستان د ځواکونو د وتلو پر ستراتیژي بحث مطرح شوی دی، خو دا وارې ټینګار د ځواکونو پر وتلو کیږي نه پر ستراتیژي. د خپرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د بریا لپاره باید نړیوال توریزم او د وسلوالو طالبانو پاتې غړو ته چې ستړي شوي هم دي ماتې ورکړل شي. په لیکنه کې راغلي امریکا باید داسې یو افغانستان تر شا پرېږدي چې د القاعدې او داعش پاک او له ګاونډۍ هم خوندي وي. د خپرونې په باور د دې بریا کلي د جنګ په میدان کې د افغان قواوو سره ده. دا خپرونه په افغانستان کې د بریا لپاره 15 ټکي مهم ګڼي. اول، باید په افغانستان کې د امریکا تعهدات تقویه شي. دویم، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ باید په پاکستان ته خبرداری ورکړي. دریم، امریکا باید په افغانستان کې د بهرني ځواکونو قومندان ته صلاحیت ورکړي چې افغانستان ته څومره چې اړتیا وه د نړیوال ایتلاف سرتیري ور وغواړي. څلورم، امریکا او نړیواله ټولنه باید افغانستان ته نورې بشري مرستې برابرې کړي. پنځم، باید سپینه ماری دغه بحران ته زیاته پاملرنه وکړي. د خپرونې په لیکنه کې په داسې حالات کولی شو ووایو چې د افغانستان د بریا لپاره د مرستو وخت شته. بلومبرګ هم په خپله تازه ګړه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پلانونو تبصره کړې ده. د خپرونې په لیکنه کې د امریکا په دوستانو او شریکانو کې خصوصا د افغانستان د ملي یووالي زیانمنونکي حکومت په اړه د واشنګټن د رهبرۍ په پالیسي کې د تشې موجودیت کړکیچ ایجاد کړی دی چې دا کار وسلوالو طالبانو ته هم قوت ورکوي. د خپرونې په باور یو شی باید هیر نه کړو، دا د امریکا په ملي ګټو کې شامله ده چې پرې نه ښول شي افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي، ځکه د افغانستان په ځینو برخو کې داعش ته سختدریځو وسلوالو تحریکات او په پاکستان کې د القاعدې حضور واقعي ګواښ ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما دا اشتباه کړې وه، مخکې تر دې چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د بشپړ دفاع ځواک ولري، له افغانستان د امریکایي ځواکونه د شمیر کمولو پریکړه وکړه. خو د لیکنې په اوله له نیکه مرغه وروسته یې دا سیاست بدل کړ. اوس د امریکا نوې اداره باید په افغانستان کې د بریا لپاره یو جلا تصویر او پلان ولري. د خبرونې په لیکنه کې باید دا تمه ونه لرو چې افغانستان چې د امریکا غوندې ولسواکي لرونکي هیواد وي، خو د امریکا په ګټه چې افغانستان په یو ناکامه دولت بدل نشي. همدارنګه د کابل چاپ ننۍ ورځپاڼو خپل ډېر مطالب او تفسیرې د ولسمشر غني او جمهور رئیس ترامپ تلیفوني خبرو او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د عمومي قومندان وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې بالاخره د پاچا زنګ راغی. د سر مقالې لیکوال وایي دا هغه زنګ و چې له ډېرې مودې راهیسې افغان چارواکي ورته انتظار و، خو لا نه ده معلومه چې ترامپ په افغانستان کې ډېر پام وکړي او که به بیا د پنجاب پر فیصلو تکیه وکړي. سر مقاله لیکونکي همداراز وایي چې ترامپ او غني په داسې حال کې خبرې کړې چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو عمومي قومندان هم د متحده ایالاتو سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته د پاکستان له دوه مخ سیاست نه ګریوان څرلی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم پر همدې موضوع خپله سر مقال لیکلې ده او په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د سرتیرو د زیاتولو غوښتنه یو مفتزله ډرامه بللې ده. سر مقال لیکونکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو نه وروسته دا څوم ځل دی چې د متحده ایالاتو سیاسي او پوځي چارواکي په یو او بله پلمه دې هیواد ته د نورو ځواکونو راستولو خبره کوي. سر مقال لیکونکي لیکي چې په افغانستان کې نه د امریکا جنګي ماموریت ختم دی او نه هم له دې هیواد نه د پوځونو د ایستلو اراده لري. سر مقال لیکونکي وایي یو تریخ واقعیت دا دی چې امریکا په افغانستان کې او په سیمه کې یو خطرناک لوبه پیل کړې ده او له بده مرغه د دې لوبې مرکز اوس افغانستان دی. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په افغانستان کښې ودغې مرکې ته. قدرمنو اورېدونکو، په هلمند کې او پردپی عملیاتو قمندان او مسئول د ولسی جرګې غړي او سیاسي څېړونکي ښاغلي جبار قهرمان هم د اوس د هلمند څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. جناب قهرمان صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې د مصرفیتو سره مو بیا مو زموږ بلنده مرکې دپاره ومنل.
تشکر. اول تاسو ته او ستاسو ګرانډین د طریقه سره ټولو اورېدونکو ته خپل د مینې او د محبت ډک سلامونه وړاندې کوم، او د لوی او بخښونکي خدای څخه د همیش لپاره د ټولو اورېدونکو لپاره د روغ صحت هیله کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب قهرمان صاحب، په دغه ورځو کې بیا د هلمند د حالاتو په اړه زیات خبرونه او اندېښنې موجودې دي. د یوې لوري د مخالفین د خوا ملکي خلکو وژل کېږي، او د بلې لوري بیا د قواوو د بمباریو په اساس بې ګناه خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. که چیرې اول د دغه وروستیو د سنګین د پیښې د اصلي عواملو په اړه زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې یونما ویل دي چې بېګناه خلک په دغه حادثه کښې د بمباریو په واسطه وژل شوي دي، د دغه هیلت څه و ستاسې په نظر؟
دا رښتیا هم ښه سوال دی. دا باید لږ توضیح او تشریح شي چې واقعا ټول ملت ته دا جوته شي چې اصلا زموږ په وطن کې څه روان دي، دا د چا د لاسه روان دي، د دې اصلي عاملین څوک دي، دغه لوی د بار د مسؤلیت پرېکړې د چا پر اوږو دی. نو اول خو د افغانستان د جګړې په متعلق چې ما او تاسو د راډیو د طریقه او وطنوالو ته ټول وخت ما د مطبوعاتو له طریقه سه دا ډېر واضح او پوسکنده ویلي دي چې زموږ په وطن کې یو ډېره ناروا لویه نړیواله په اصطلاح باندې نه اعلان شوې جګړه په دې ملت باندې تعمیل شوې ده. که نړۍ یو سل اووه نوي یو سل اته نوي ملک واوسېږي، کېدای شي دوې برخې د نړۍ زموږ د کور په جګړه کې په شکل د اشکالو دخل واوسېږي، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم، څوک پر یوه لاس څوک پر بل لاس، څوک تر یو شعار لاندې څوک تر بل شعار لاندې، ولې هدف ټوله پردی دی او د پردیو ګټې دي. فقط بار د مصیبت افغان ټولنه افغان ملت پر اوږو وړي. نو وخت کې چې په یو وطن کې دومره یو ناروا نړیواله جګړه پر یو ملت تعمیل وي، او بیا بدبختانه د دې جګړې هغه شقیت هغه مرکزیت بیا زموږ هلمند ګرځېدلی دی، هغه علت دا دی چې هلمند هر چا دپاره یو ډېر لوی آر ستراتیژیک اهمیت لري. رښتیا هم که هلمند کې ناامني وي، په هلمند کې ګډوډي وي، دا کېدای شي په ټول جنوبي غرب کې ګډوډي سړی تلکي کړي، که چېرې په جنوبي غرب کې ګډوډي وي دا کېدای شي د ټول وطن دپاره د خرابۍ بستر خور کړي. په دغه اساس باندې هلمند د هر چا دپاره عام او ستراتیژیک اهمیت لري. په دغه خاطر باندې دا د جګړې شکلیت یا دا د جګړې فشار دا مرکز یې هم هلمند ته انتقال کړی دی. او بل د بدبختی خبره خو دا ده چې موږ هلمند د دوو همسایګانو سره هم سرحده یو چې دواړه په ډېر بې شرمه شکل باندې چې هغه هم ایران دی هم پاکستان دی زموږ کور ته زموږ د بدبخته کولو دپاره لاس راغځوي، او خپل ټول وسایل یې په کار اچولي دي چې زموږ په کور کې جګړه شولاوره وساتي. په دغه اساس باندې دغه د جګړې فشار دا د جګړې اور په هلمند کې بل دی، او بیا په دې اواخرو کې بیا مخالفینو ډېر تلاش وکړي چې دوی دغه خپل د جګړې فشار په ټول هلمند کې وساتي، او په خاص ډول باندې په سنګین کې دوی غوښتل چې باید دوی یو دستاورد ولري یو نتیجه ولري. رښتیا هم ډېر خاص تخنیکونه او تکتیکونه دوی وکارول. قدر ته ووایم چې ایراني انجینران یې راوستل شکه لاندې نغمونه یې تر کمربندیو تر پوستو پورې ووهل چې دا بیخي خلاف د تصور چې کیلومترونه سادي سړی تر مځکه لاندې نغمونه بوزي. موټران شوبلي مختلف وسایل یې د ابلاکه موادو ډک کړل د بازار په منځ کې د پوستو په مخ کې ډېر تجارت ورکړل. په اصطلاح باندې کومه وسیله چې نه وه هغه یې وکارول که دوی په سنګین کې یو دستاورد ولري. ولې بدبختانه په اواخرو کې بیا په دې ټولو شیانو کې د شکست وخوړی واقعا زموږ د وطن بچانو د خپل وطن په دفاع کې سرونه ورکړل شهیدان شول قرباني ورکړل ول یو کار یې وکړي چې مخالفینو ته دا چانس ورنه کړي چې دوی هلته بر لاس ولري نو واقعا مخالفینو په دې کې ډېر لوی تلفات او ضایعات ولیدل نور هم د دې توان نه درلودی چې مخامخ جګړې ته په اصطلاح باندې نور دوام ورکړي نو فقط یوه لار پاته وه که دوی وتوانېږي د یو چا د خوشحاله کولو دپاره یو پنځه ورځې لا نور هم دا خپله جګړه شولاوره وساتي نو د خپل ځان دپاره د پناه ځای د خلکو کور انتخاب کړي ورلی د خلکو د کور په مخ کې کښېنستئ د خلکو د کور په نس کې کښېنستئ د هغه د خپل د سکینې سلا انداخ ته دوام ورکوي او دغه خبره ده بیا هم دولت هڅه اوهاند وکړي یوه ورځ دوې ورځې درې ورځې د دې دپاره چې عام ولس ته عام وطنوالو ته ضرر پېښ نه شي نو خو طبعا د دولت هم ذهن نور پر دې جوړ شو چې کېدای شي په دغه ساحه کې نور دغه عام ولس هم دغه شی در کړی نور بهیې چې زور یې ونه رسېدی طالب یې خبرو ته ارزښت ورنه کړي دا ساحه به دوی خوشې کړي تللي به وي او دغه خبره ده نو دا هغه و چې زموږ قوتونه د هوایي کومک غوښتنه کوي کله چې د هوا څخه په اصطلاح باندې نقطه په اصطلاح باندې تعقیبېږي رښتیا هم هلته هم هغه سکینه سلا د منځه ځي او هم طالبان هلته ډېر لوی ضایات متعامل کېږي ولې د دې په څنګ کې دوه کورونه وه هلته چې یو د پیر محمد اکا کور و یو د حاجي پاچا په نامه یو کور و چې په یو کور کې نه نفره او په یو کور کې دیارلس نفره چې جمع دوهویشت کسه کېدل رښتیا هم ماشومان هلته شهیدانېږي چې واقعا هم موږ دغه ټوله غمیزه چې خپل ځان ورسره شریک بولو او د دوی پر حال هم افسوس کوو او په اصطلاح باندې دغه خبره ده پکار مو هم وخواړي او دا څه وهاند هم کوو په اصطلاح باندې چې موږ وتوانېږو هغو خلکو ته څه مینه ورکولی شو څه کومک ورکولی شو چې په اصطلاح باندې د دغې ناخوالې پر اساس باندې ولې د دې اصلي جرړه دغه د ولس خلکو ته معلومېږي که دا ستا د راډیو د لارې دغه زما اواز عام خلک اوري هغه په دې پوهېږي چې زما په خبرو کې پراګ دوکا درواغ نشته آیا د دغې ساحې څخه خلکو لیدلی دي چې دو اویا ساعته زموږ قوتونه تر اور لاندې وه یا د دغې نقطې څخه د سکینې سلا تعدید روان و نو خو دا چې هر چا ته سړی دغه حقایق پر میدان کښېږدي اساسي علت به ور په ګوته شي چې د دغه ماشومانو یا د دغه انسانانو د بدبختۍ اصلي عامل څوک وه دلته موږ درې میلیونه کوره په دې هلمند کې ژوند کوو که چیرې موږ د باغران د ولسوالۍ څه بیا تر بارانچی پورې تر دېشو در ولسوالۍ پورې دا خپل ولس تر ماسیدې لاندې ونیسو کېدای شي موږ درې میلیونه په شاوخوا کې دلته ولس واوسېږو ولې بل ځای ته عرب هم نه غورځوي ولې بل ځای هلته انسانان توپونه نه غورځوي وخت کې چې یو څوک هغه متل دی په فارسي کې وایي آفتا ګلوبه رسا بچه زیرې پامېشه وخت کې چې زما مرګ و مېږ دومره کچې ته ورسېږي بیا هم زه حوصله 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 د دې دپاره چې عام ولس ته یو چانس وي چې هغه ساحه خوشي کړي هغه د ساحې ووځي او ته پر هغه سربېره بیا هم هغوی ته اجازه نه ورکوې د دې دپاره چې هغه باید دلته ستا سره قرباني ورکړي او ته یې د سبا ورځې دپاره په خپل سیاسي دوکانداري کې د دې د فروش دپاره بازار پیدا کړي او بیا په نړیواله سطحه یا د مطبوعاتو د لارې څخه داسې وبرېښې چې ګویا دغه دې ظالمان راغلل چې ماشومان یې وویشتل نو ظالمه ته ووایه چې آیا د دغه ظالم ماشومانو د قتل باعث و سبب ته وګرځېدې که هغه قوا وګرځېدل چې په ساحه کې موجوده وه نه خیر دا الله ته معلومه ده دا ملت ته معلومه ده چې د دې ټولو عوامل ته ګرځېدلی او ته ښه دا پرون چې بیا یوه ورځ باد پسې راغلې د بازار په منځ کې چې د عام ولس د ځانه سره یو ځای د بانک په خوله کې والوځاوي یو درې کسه دوه کسه به دې عسکر کې الوځولي نور حتی د داسې یو فامیل درې اولادونه چې هغوی دلته زوري خرڅوله کوچني ماشومان هلکان وه دا دې هم د ځانه سره په دې اور کې وسوځول تا ته دا مجاوز دا حق چا درکړی دي دا پر چا تاوان یې دا پر کوم امریکایي و پر کوم انګلیس تاوان یې چې هغه رالی دا کار یې وکړي دلته هر څه معلوم دي چې غوا توره ده شیدې سپینې دي پر دې مظلوم ملت باندې دا هر څه دغه بدبختانو د پردیو د ګټو دپاره تعمیل کړي دي او فقط در شعارونو د غولونکو شعارونو لاندې خپل کور د پردي د پاره د جنگ ټغر ګرځولی دی. والله باور وکړي په هغه ذات اقدس چې موږ ایمان پر لرو، دا د هلمند ټول ولس زما اواز اوري، دوی په دې پوهېږي. د هغه دوی تر مخ د هفته لس پنځلس ورځې مخکې دغه ایرانیان په دې نه و پوه شي چې دلته انجینران راسي، ولا دلته نغم جوړېږي دلته نه جوړېږي، د دغه ځای دغه مرمۍ شان داخ کړي د دغه ځای نه کړي. په ده باندې وزیرستانۍ او پنجابۍ نه دی پیسې، په ده باندې عرب نه دی پیسې، دا د هلمند ولس دا خلک نه ویني. نو دلته په اصطلاح باندې خلکو ته باید دا جوته شي چې د جګړې اصلي عوامل څوک دي او دا جګړه چا پر دې ولس باندې. که ته وایې چې دا وطن اشغال دی، زه د خلاصون دپاره مبارزه کوم، لطفا مهرباني وکړه راسه، زه تا ته داسې وسیله درکړم چې رښتیا هم دا وطن د اشغال خلاص کړي. نو خو راسه پارلمان ته راسره ولاړ شه، راسه یو نیم سل نفره پارلمان ته ولېږه، د پارلمان د میکرافونو د اواز پورته کړه چې ووځه ورور جانه، نور دې نه غواړم. نړیوالې ټولنې ته وایي، امریکا ته وایي چې ووځه ورور جانه. آیا د دې موثریت به دې ډېر وي؟ که به دې دا موثریت ډېر وي چې د یو نیم سل پر خلکو پروژه دې راټیټ ورکړی، د خپلې ورېندارې او بغل ته دې کښېنولی، او خپل ورور دې په نشه کړی، او خپل ورور پر سر سر یې ولې، او شعار دې همدای چې زه افغانستان ازادوم. نه بابا، په دې باندې الله هم پوهېږي، په دې باندې انسانان هم پوهېږي چې اصلا د ټولو بدبختۍ عامل یې، عامل یې یې. او زه د پروردګاره دا غواړم چې الله به تا ته ستا د دغه اعمالو سزا درکړي، د دغه مظلومانو د وینو اه به پروردګار ستا ساتمن اخلي.
مننه. تاسو مخکې دا د بانک د حدیثیه څخه یادونه وکړله، دغه څو موارد دي چې په هلمند او ننګرهار کې پر هغو سربازانو امنیتي کارکوونکو چې معاشونه اخلي دوی په دغه شکل عملي کوي، ولې د دغو تجاربو څخه استفاده نه کیږي؟ خلک اکثره دا وایي چې ولې دا معاشونه د کتاب د لارې نه توضیح کیږي، ځکه تاسو د مخالفینو دغه تاکتیکونه پخوا ورسره بلد وسي، د یوې خوا د امنیتي نپورو د تلفاتو مخه ونیول سي، او د بلې خوا د ملکي خلکو د تلفاتو مخه ونیول سي.
بام بل نماشتازم اصلا ولچه سپره ده لاکرژه ده لویا برخه خود که خدای عزیر کو دا مسئولیت افغان حکومت تر آگیر چه افغان حکومت تولی دمر بیوست تولی دمر نابکاره چه ده ده تنزو دالماران و مخه نسینی ولی بیا دا جنگ تا ولی خپل کور تر آوری دی دا جنگ خلو راسه چه صدر پویشم چه دا جنگ یا پاکستان تیر آوری یا ایران وخرازه چې دا جنگ د دې سرحدونو د دې دروازو ته ور نقل کړو، د خپل کلي د مابینه ور وباسو. دا ورته باید موږ ولرو، دا مسئولیت باید موږ ومنو چې موږ په دې کې په اصطلاح باندې ناکام پاتې شوي یو. دلته موږ هم مشکلات لرو، موږ مشکلات دا دي په اصطلاح باندې چې دا شیم داسې حکومت په نامه باندې چې جوړ دی، دغه څه نه دي چې هغه مسئولیت چې یو حکومت یې باید ادا کړي چې هغه دوی پرا ادا کولی شي. رښتیا هم دغه چې پېښې لکه دا د کابل بانک ډېرې پېښې، دغه اوسنی فشار د جنګ چې زموږ د کلو په منځ کې زموږ پر ولسونو دی، دا کېدای شي چې دا جنګ موږ د خپلو ولسونو د مابینه وباسو. که موږ دغه مسئولیت درکړو او موږ واقعا ټول مصمم واوسېږو، دلته یو تعداد خلک زموږ په پوست کې هم موجود دي چې هغوی هم د دې جګړې څخه ناروا بهره پورته کړي، هغوی هم د دې څخه ناروا ګټه پورته کړي. دا زما چې ما همیشه نقد وي، همیشه مې دا حکومت باندې فشار وي او همیشه نقد ورباندې کوم، یو علت د علتونو یې دا دی چې دا لوی بار د مسئولیت د خدای په حضور کې هم د دې نظام په غاړه دی چې اوس سړی ته خو د یو نظام په رول کې یې، تا خو تعود سپارلی دی، تا خو لوړه کړې ده چې ته به د دې وطن حراست کوې، ته به د دې ولس د ګټو حراست کوې. ولې نه کوې؟ ولې په هغه قسم چې شاید او باید دی چې نه کوې؟ رښتیا هم دا مشکل موږ لرو، په موږ کې دا مشکل شته او موږ دوامداره پر دې باندې کار روان دی تر څو موږ هم په خپل څنګ کې هغه نابکاره او نااخلاق انسانان چې د بره ناروا جګړې څخه د ځان په نفع شخصي بهره برداري کوي دا لرې شي، او په څنګ باندې دا نظام د سالمو انسانانو سره رامنځته شي. د دې لپاره هم مبارزه روانه ده. واده توی چې جګړه دومره وسیع ده، دومره لویه ده چې د هر کونج څخه موږ په اصطلاح باندې در مختلفو فشارونو لاندې یو چې تر څو په اصطلاح په دې سیمه کې جګړه شولاوره پاتې شي. د دې کار دپاره هم اګهانه کار شوی دی چې باید دلته یو قوي مضبوط حکومت ونه وسیږي ولې قوي مضبوط حکومتونه د خپلو خلکو د امنیت د تعمین باعث ګرځي ټول عمر بیا په اسلام پردي تلاش کوي په مختلفو اشکالو باندې چې دلته ضعیف او ناتوانه حکومتونه حاکم کړي تر څو په دغه خړو اوبو کې ودوی ته د مایانو نیول اسانه وسي
مننه بله موضوع په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان د خپل حکومت څخه غوښتي دي چې نور سرتیری افغانستان ته واستوي خپل دفاع وزارت د امریکا هم پر دې باندې وایي کار کوي چې په زرګونو نور سرتیری واستوي ستاسو تر نظره آیا دغه د سرتیرو راتګ و افغانستان ته به پر امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر ولري او تاسو څنګه څېړئ
زه د هغه افغانانو په جمله کې یو افغان یم چیزیم نپردی نده جور چی داغ از مجھ مشکل پا اسکر و پا توکن و پا تانگون و مانده علیش دا افغانستان مشکل مستر دی نریوال تولن پا یوشی که که واکن غالی چی پا افغانستان که امن وی او دا افغانستان دی هیچ چا دا پاره بسر خوشی باعث و نگر زیجی نوشه خبر داده چی از مجھ دا مشکل اصلی کلی چی آغا از مجھ دا پاره سالم حکومت داری سالم حکومت سالم مدیریت دی که دوی زموږ سره په دغه عرصه کې همکاري ولري او زموږ سره پر دغه نهاد باندې د رښتیا هم کار وکړي چې موږ واقعا یو حکومت رامنځته کړو چې هغه جوابدېه او مسؤول حکومت واوسېږي په هغه صورت کې نه توپونه نه تیارې او نه ټانکونه د هغه موجوده توپونه او ټانکونه چې دلته موجود دي د هغه د دې دپاره کافي دي چې موږ وتوانېږو د خپل کور در خپل چاپیریال ور باندې وساتو اوس خو موږ پیلن از دغه خبره د په اصطلاح باندې کومه جګړه په بیرون کې د چا سره نه لرو په ورځ د دې باندې چې دا ذهن پر دې متمرکز کړي چې دلته باید ټانګ د توپونو افغانستان ته انتقال کړي معقوله به دا وای چې دا ذهن پر دې جوړ شوی وای چې د دغه جګړې اصلا مغدا چیرې ده دغه جګړه د کومه ځای څخه سرچینه اخلي که په هلته دغه فشار زیات شي یا ډیپلوماتیک یا نظامي یا بله عرصه هر عرصه چې د کارولو امکان یې موجود وي دا هلته وکارول شي کیدای شي مصارف یې ډېر واوسېږي ولې توپ او ټانک زما په اند باندې د مشکل حل نه بولم حتی د مشکلاتو د ډېرولو دپاره یې لا هم یو علت بولم ولې ټانک و توپ ګلونه نه پاشي تاسو په دې پوه شئ چې هغه غمونه کوي هغه وژل منځته راوړي نو ښه خبره به دا وي په اصطلاح باندې چې په دغه دوو عرصو کې نړیواله ټولنه خپل رسالت پوره کړي که هدف دا وي چې افغانستان امن وي او د هیچا دپاره سرخوږی نه وي ولې که هدف نور څه وي هدف بل شی وي او شعار صرف هغه وي بیا نو د دې خلکو خپل تصمیم دی بیا نو دوی جنرالان دي بیا نو دوی زورور دي بیا نو دوی د توپونو د ټانکونو خاوندان دي
یانو تسلیم د دې په خپل لاس همدارنګه دی ویلي چې پر پاکستان باندې باید فشار راوړستي چې د تروریستي ډلې والته وټکی او بل د نوی ولسمشر د امریکا پالیسی هم دا ده چې دی غواړي چې ترهاګر په دنیا کې وټکی او د روسیې سره هم په دې اړه باندې غواړي چې توافق ته ورسي تاسو د دې دغه درې سپاره څنګه نظر لري
که چیرې دا دریز حقیقت ولري او واقعا هم دغه مفکوره ایجاد اصلا اسکر تو پتان جگلو دی خبرو تا دی ایت زورت نور پا افغانستان کشتن اصلا پا افغانستان که دی یو رو جون پا دی جهت کشتر مای گذاری نکی پا تاک پر دغا یو اصل بانی شده دی وایی که دی مطرح کره ری پر اصل مبدع بانی دی ارکات دغا رو که پشار واچی او اغا دی تا دیر آسانه دا اولیر استعداد و وصلی دنیا تکنولوژی دا دنیا قوات دا روسي د هغه څه ته نه لیږي چې پاکستان په دغه ګلنګن پارلمندي باندې بیا د نړۍ سره ډغرې ووي په دغه مفلسه جیب په دا مرداره کواره په دا شکېدلي عسکرو لونګین بیا نو دا ممکنه نه ده بیا نو کېدای شي ایران وي که پاکستان وي که احمد وي که محمود وي ډېر ساده خپل پر ځای کښېني بلکل په دې کې معقولیت پروت دی که واقعا هم دغه ایدیال او مفکوره موجوده وي او لویه سرمایه ګذاري دې پر هغه باندې وکړي
بله مهم مسئله په دغه ورځو کې تاسو په فیسبوک کې هم یو موضوع راخیستې ده چې غواړي دا خلک متحد سي د دغه په اړه که داسې په لنډ ډول یو څه معلومات دا زموږ اورېدونکو ته ورکړي چې هدف څه شي؟
په مجموع کې افغانستان د مسلې د حل کلي زما په اند کېدای شي افغانان ډېر دي، نظریات ډېر دي، خبرې ډېرې دي. ما د تجربې پر اساس، ما د فهم پر اساس باندې زه یو نتیجې ته رسېدلی یم چې د دې ملت د خلاصون او د دې ملت د نجات کلي په څه شي کې نغښتی ده. ما فقط یوه نقطه پیدا کړې چې تر څو دا ملت متحد نه شي، دا ملت د یو ملت په څېره کې متحد نه شي، دا د یو ملت په څېره کې یو موټی نه شي، دا څه وخت ممکنه ده؟ که موږ په دوه درې اصله باندې تکیه وکړو په خپل ټول ژوند کې، اولن اصل دا دی چې پرون هر څه د تاریخ برخه وګرځي، پرون تاریخ ته قضاوت پرېږدو، پروردګار ته یې پرېږدو. هر چا چې د دې وطن په حق کې هر نیت درلودی، په هر نیت چې خوځېدلی و، هر شعار چې مطرح کړی و، خو موږ په لایې تنایي کې یو ډېرې خرابې خواته ولاړو. یا به موږ افغانانو غوښتل یا به مونږ نه غوښتل، یا به دا کار موږ اګانه کوو یا به یاګانه کړي، خو دا وطن زموږ ته یو څاکه ولوي. نور پر پرون باندې بحث، پر پرون باندې یو بل متهمول، پر پرون باندې یو بل باندې مسایل پوانول، دا زموږ د مشکل حل نه دی، بلکې زموږ د مشکل ازدیاد دی، زموږ د مشکل ډېروالی دی. پرون به هر څه پرېږدو تاریخ ته پروردګار، او در شهید داود خان هغه شعار به په منځ کې مطرح و چې تصمیم د بری شرط دی. تصمیم نو باید په ذهن کې ځای ونیسي چې تصمیم دی چې سړی منزل ته رسوي. نو که چېرې موږ هغه اولینه خبره مطرح کړه، دغه کړل، پر ځان عملي کړل چې پرون مې د باس تشا کړل او نن مو تصمیم ونیوی پر څه باندې چې دا ټولنه متحد کوو، دا ټولنه یو کوو. دغه دیوالونه چې زموږ په منځ کې یا قومي یا ژبني یا تنظیمي یا سره و شلو تورو بور د پردیو د ګټو دپاره څلورو د هوکې ایجاد شول، و دې ټولو ته یو د پای ټکی کښېږدو، پر دغه یو اصل باندې ګرده کار وکړو چې دا ټولنه متحد بوتان ته وخوځو. کېدای شي موږ ورته لایې تنهایي کې و هغه ارمان ته ورسېږو چې واقعا هم د دې ټولنې د نجات هغه اصلي کلي په لاس راوړو. که موږ دغه زموږ د ټولنې په اساساتو کې تاسې لږ ځیر شئ، دغه زموږ هزارهګانو وروڼو پر دغه اصل باندې لږ تکیه سره وکړئ. دوی هم په خپلو مابینونو کې په شتونو رنګونو لړلي ول، ولې دوی فقط پر دې توافق سره وکړي چې پر هزاره بودن سره راټولېږي او تصمیم یې ونیوي چې انډیوالانو سره متحد کېږو، یو د بل په برابر تعود سره سپارو. رښتیا هم دوی وتوانېدل چې په هغه خپل جغرافیایي واحدونو کې، که د ولسوالۍ په سطحه وه، که د ولایتونو په سطحه وه، هلته یو داسې سالم بستر ته لاره خلاصه کړي چې هم تعلیمي سطحې تر نورو خلکو لوړه شي، هم یې اقتصادي وړتیا تر نورو لوړه شي، هم یې امنیتي ماحول تر نورو معقول تر شي. که چېرې دغه تجربې ګټه کړې وي، نو دا یو د بل په مقابل کې تعهدات سره وسپارل. هیڅوک اوس ځان ته حق نه ورکوي چې هزاره ورته لاس ور واچوي، ولوایي که م په چندولو کې لاس ور واچوي، وایي تر سوپه پورې ټول سره شوري په یوه ځنځیر اواز وچتوي. نو دلته هر څوک ځان ته حق هم نه ورکوي. که چېرې دغه اصل زموږ په جغرافیه کې دغه ګړۍ دومره معاصر تمام شوی، که دغه اصل موږ تقریبا په سطح سره افغانستان کې نهاد نه کړای شو، او دا ټولنه مو په مجموع کې پر دغه نقطو سره راوڅرخول چې راځي ورور جانه، ګټه په متحد بوتان کې ده، ګټه یو د بل په برابر په تعود کې ده. په هغه صورت کې ممکنه ده چې عینې حالت موږ په ټول افغانستان کې خپل کړو. نو د دغه ضرورت له مخې مې پر دې کار شروع کړي چې زه د دغه اجتماعي دنیا د نړۍ د دغه څخه بهره پورته کړم، او یو ځل مې غږ وکړي په ټوله افغانستان او بیا د نړۍ په سطحه پر ټولو افغانانو چې خلکو زه په ګروپ باندې کار کوم، غواړم چې یو ډېر لوی پراګیر ګروپ چې په دې کې هم تاجک راښکېږي، هم هزاره راښکېږي، هم پښتون راښکېږي، هم په کابلوس راښکېږي، هم نورستاني راښکېږي، دکات زما د پاره اولینه خبره د اسلام او د مسلمانیت مطرحي او د هغې نه چې مې راکوسته بیا نو افغانیت راته مطرحي پر دغه اصل باندې که زه وتوانېږم د دا خپل ګروپ پر مدار باندې د مخلصو خلکو داسې یو مجموعه رامنځته کړم که دا زر و که دا دوه زره شول که دا پنځه زره شول که دا لس زره انسانان شول چې فقط د هغوی ذهن پر دغه دوه درې نفسه باندې متمرکز وي چې پر پرون بحث نه کوي پرون هر څه هر چا خراب ګلونه دي که ښه دي کرلي دي دوی و خپل قضاوت پرون زموږ د مشکل حل نه دی نن تصمیم نیسو د دغه کار دپاره چې ټولنه اتحاد ته خوځوو نو دغه مخلصو انسانانو که رښتیا هم زما سره په دغه عرصه کښې ملګرتیا وکړل لس زره پنځه زرو څلورو زرو او بیا دوی هر یو په دا خپله ویبپاڼه کښې د ځانه سره مثال لس زره پنځه زره خلک درلودل زه امیدواره یم چې دا اصل موږ میلیونونو انسانانو ته وخوځوو کیدای شي موږ د دغه اتحاد په نتیجه کښې ډېر مثمر ډېر په اصطلاح باندې دغه خبره ده هغه چې کړنې تر کار لاندې راولو تر لاس لاندې ونیسو چې کیدای شي په لایې تنهایي کښې موږ و داسې یو منزل ته ورسوي چې دا ټولنه د دې بدبختۍ د کندې ته یا د دغه توپاني څپو ته دا کښتۍ ساحل ته ور نږدې کړو ساحل ته یې پرې باسو په دغه هیله چې لامبو پسې وهې په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کښې جوهر نشته صرف په صرف هدف دغه شی دی د دغه هدف دپاره مې هلې ځلې کوم ما ډېر تخنیکونه وکارول ما د مطبوعاتو له لارې ډېر بحثونه وکړل د ډېرو شیانو اول هېشنې پر دې ټینګار وکړئ چې پرون زموږ مشکل نه حلوي وروڼو زما ټولو ته مشوره دا ده چې پرون ته تاریخ حافظې ته سپارو پرون پروردګار ته سپارو نن سره یو کېږو سره ننوځو او فقط د خلاصون لاره په اتحاد کښې بولم که موږ په دغه اصل باندې په دغه دغه باندې سره وکولی شو زه امیدواره یم چې پروردګار به زما دغه ارمان تر یو حده پورې را پوره کړي که زه د یو کلي په سطحه هم مثبت تمام شم کېدای شي ما د الله په برابر خپل مسؤلیت رفه کړی که د وطن په سطحه شي خو نور الا نور که د انسانیت په سطحه شي د نړۍ په سطحه شي خو نور الا نور لا هنوز نور الا نور دغه مې هدف دی د دغه هدف دپاره مې
مننه په دغه لاره کې چې واقعا د خلکو او د وطن لاره ده بریالیتوب درته غواړم موږ ټول در سره یو په هلمند کې د اپراتیفي عملیاتو مسؤول د ولسي جرګې غړي او سیاسي څېړونکي ښاغلي جبار قهرمان ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه زیاته مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
تشکر مننه کور ودان خیر شي خدای په امان
مننه د خدای په امان